سلام ستړي مشي د شپې نه بجې شوې. په یو خبر کو نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، فارقي او نوین یو وکټ واخیسته. دا پرون نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 50 منډې وکړي. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب الرحمن وټاکل شو. افغان لوبډله به خپله څلورمه سیالۍ د اکتوبر 14 نېټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. دا قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. دغه لوړ پوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼې کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې 1 تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې وشوې چې د لومړۍ شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې وه. د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات کې د تېرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په لومړۍ زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. غلی سلوان نن د خبره د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په امریکا کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسله والو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا روسیا په منځني ختیځ کې له سخت موقف سره مخامخ کړي. روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 6 وسله وال وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، د وسله والو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسله والو له پټن ځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسله والو په خوندي پټن ځای بدل شوی دی، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ ته د وسلوالو سخت دریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې د زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم اټپیان پکې وو. همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي.
دلته راغلی په نام راوړی دی حالات او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کېږي.
خبر بشو گونډي پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دی بیرته راوګرځول شي لکه مستونزو سره به مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ وه. کلیوالو خزو ته تم کیږو چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
دمونږ ژوند ډېر سخت ده. کوم ما او دغسې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دي او سکې اچلی دی راجل یعنې مدرسې ته چې پیس نه لري چې ورته ویری.
همدارنګه د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکی سوریا لور شهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوندي درته بیلابیل برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګه د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو. ملتیا مو واړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوو شدیدو زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرغه د تیری و نه ل زلزله وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرسوري. د هرات او زوی روختون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي دي.
انتقال دادیم
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزله د خار په ګډون زندجان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په کچه 15.4 درجه خوده لیده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. خو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې ومه زلزله ده چې خار ولسوالۍ یې لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پرله پسې زلزلو له عمله تر دې حده ویرېدلي چې له دې ولایت نورو سیمو ته پتلو پیل کړی. د هرات خار اوسیدونکي قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خاري سیمو ولسوالیو کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقه پوسټ نمبر 1
د اولی پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکي اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی. خلک ټول خپل کورونه وتلی دي. د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنه شوی خو زلزله زپلو سره ډول چې باید مرسته شوی وای نه ده شوی.
د طالبانو حکومت په خوده در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو لدی وړاندې ټول زلزله زپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په ګاونډي پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وایي افغانستان ته د سنیدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنې دي چې له زیانمن افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړي ده چې د کډوالو ستنیدل باید پرته له زوره په خپل خوښوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دلته یونیسیر کې بایومیټریک شلو 2 کاله وشو زمونږ بایومیټریک ساتو راجستر شلو
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله، څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی، خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارنوالان دي، امنیتی ملی والا دی، اردو دی، ډګروالان دی، جنرالان دی، آرایشګاران دی، هنرمندان دی، ټول دغه حکومت نه فرار کړی. دلته الله ته پناه راوړی، یونیسیر ته پناه راوړه. دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی، پناه راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي.
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کړه افغانانه
افغانانی په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو، یوازې هغه کسان چې د کوټې لارې راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري، تر راتلونکو 15 ورځو پورې لومړی نیټه ورکړي. له دې ځای ووځي کنه موږ به پزور وشړو.
علی وایي په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR دروازې ته ورغلي، خو د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د POR او د ACC کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه دې تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي، او د راتلونکي ملاتړ لپاره دې د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د POR او ACC کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زوره شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خپور کړی، بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. د تخار د ښځو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پارسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باند کې د اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون غوښتنه کوي.
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او ښځو د حقونو د فعالانو د زندان کېدو په تړاو وه. موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو.
در جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې میرمنې ندا پروانې میړه او زوی له نیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي له نیول کېدو 18 ورځې تیرې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو میرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او کنه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بندځای هم معلوم نه دی.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانې نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمه نظریه پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب 16مې ورځې ته وغځېد. د تمه نظریه پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغاني میرمنې هېرې کړي او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگر جامعه مدنی در این دو سال توجه میکرد
ټولنه باید په دوو کلونو کې د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تعصب له لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تعصبش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020م کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لرې واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د میرمن پروانی او اغلې پارسي تر څنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال متي الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلل او هغه وخندله. بایدن هم داراز ویلی چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیر شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړه لیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي چې د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصیل په راپور کې ورو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپلو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تنه روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وایر نثار احمد الیاس د یک شنبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو جوړیږي او دوی ځان سره سوار لس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرگاه خواته کووید 19 شپخانه شو حالته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روختون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسي کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وای د زلزلې لامل د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روختونونه له خلکو ډک دي. په روختونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بل زوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روختون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزلې هم ډېرې زورور دي. بیخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلو لپاره د 15,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا، خوړو، تغذیه، ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندجان، انجیل، کشاک، رباط سنگی، ګلران، هرات او کوهسان کې 0,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوی او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399، انجیل کې 1,944، روباتي سنگي کې 315، ګلران کې 316، هرات مرکز کې 120 او خسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,353 ټپیان شوي دي او 1,340 کسان مړه شوي چې پکې 155 ښځې، 455 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې کلیوالې ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
زیکور کار کې وی نارینه تپټی تا ډوډۍ چې وګار چلیږه سکور کې کار کا همدغه جون دی نو او د ښار خلکو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام به پخې پخلې په ګیس کې مو خوښینه کوم خور بلو پخلې په نغری کې کو ډوډۍ په تنور پخو کالی پلاس مینځو خو مون کالی ګندلو ماشین تارته لرو چې وګار چې خیاطي وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پیو مینځو.
درس کلن گلمینا چه پا حمده کلی که اوسی که هم ور تا کسا کوی. گلمینا وای میره مرشوی او لخپلو دری و ماشومانو سرا پا دیرو کم و امکاناتو جون تیروی. حقا غواری چه خپلی لون خونزی تا ولیگی چو پر اتلون که که پخار که جون وکری ندی مور پا چر لاسانتیا و پراتا پا یو کچونی کلی که. نوموری آزاده رادیو تا وویل؟
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم ما او دا چې دوه لورګانې مې دی او یو دانه زوی مې دی له سکه چې دې دې راځي دې نه من راشي ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زه په خیاطي وکم او ته کمر په دغه کم او ته پیس دغه کم وړي جن کې ان دې خسرا ټولې او پاماغه باندې پخلې کو ډوډم پی بخاو کته غم پی کو موږ پس کرو تو تو کو موږ یې چې خپل بچیان مخ کې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شیدې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم معیوب یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کولا، ټول هر چیرته پټېدل. موږ خار نه دی لیدلی او نه موږ چا خار ته بیولی یو.
زهره هم د غور په یو لرې پراته کلي کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
زه 15 یا 16 چرګی لرم. هغه یې خرڅوم او ماشومانو ته پرې کالی اخلم، خوړی او وریجې اخلم. فارم هیڅ نه دی لیدلی، پر هیڅ لاره بلده نه یم. ښه ورځ نه لرم، کله مړه یم کله ګوږې. ژوند پر همدې سختیو تېرېږي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدي وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشتوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زنان روستا نشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوال خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خوز غوندی ده اغوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه اغوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوال و خزو ده ورزی با پا هم اغوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده اری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نده تلاس رسی نلری او ده ورز هم هیت ندل منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیې له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې پا په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه تر سره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیه خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ